دیرش لیتر شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاو د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شوی یو تورانو کسانو کې نه هوتنې غختل چې نشي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزی هوایي ډګر لاره له هواد څخه د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته په خداده چې په ننګرهار ولایت کې نګدي او 1 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 10 کیلوګرام چارس په یو موټر کې د تلاشي پر مهال ونیول. په دوهم پیخه کې پولیسو د دې ولایت په نازیان ولسوالۍ کې 10 کیلوګرام تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د نشي موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي.
To defeat terrorist groups militarily.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې لفرید نوی څخه دوه کاره د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس رخصوي او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دي.
موږ د فرید نوی څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوی د لیر علی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځې د تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو دی یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نشو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولی دی.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشي کوي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشي موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې تر څنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګرې ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی. او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او ترهګرې ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نشې موادو د کښت سګنې راپور نه دی اعلان کړی، خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشې موادو کښت راکم شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشې موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروري ده.
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامي فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشه یي موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشه یي موادو د نیولو ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشه یي موادو غوښتنه راکمه او باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د رسولو لاره ده.
کوم مسولیت چې دوی ته راجع کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکونو څخه هغه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوه غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاس ترنکوچ په افغانستان کې د نشه یي موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور راوړوه او اوس د فرید نوید په نوم د یوه سندرغاړي حال درکوو. فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو. سندرې یې پرېښوولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس رخصوي او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشي کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق خشتنی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څو کاله د مسکر مینوالو څخه لیرې وو فرید نوید اوس جوړ شوی. نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو په خوا ډیر مینوال درلودل، اوس چې دی رخصوي مینوال هم ډیر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډیر خوښیږي او ډیر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي نشې پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
یو ځل بیا هغه د پخوا برکم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي. موږ
د فرید نوی څخه ډیر خوشاله یو چې بیا فرید نوی د لیرا لی او هغه په خانی سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې او موږ دوی تشویقوو او ویلو لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوی د کورنیو غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره بسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ترکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، او ولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین هم وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مقرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا شلی کړی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، دی جزا لري. که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد ده، داسې نشي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع دی واده کولو حق دی، باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه موږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کی. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دینه سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفې ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټولو د علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږېږي. تحصیلات عالي ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه دی؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سپکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نور هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخو کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه ادارات نقش په دې کې شی ده، ډېر تمرکز شوی ده. او په اجتماعي او ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومان جامع قانون لرو، د ښځو دپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یا که ماشوم یا که هر څوک ده د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي هر ارګان بې له کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې موږ په اجتماع کې معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي هغه څوک چې قانون لیکه څوک چې قانون جوړوي دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې دی موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادینو ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. موږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کې یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حقله جوړ شي چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي. پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي؟
موږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي مثلا غلا کوي کله یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي یا مثلا یو چرګ غلا کوي د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وهڅول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو که د دې جرم ډیر شدید ده یا مثلا قتل ده یا مثلا یو داسې جرم ده چې دوی ته جزا ضرورت ده کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده یو ناروغ شخص یو څوک چې مثلا هغه فکري کنټرول نه لري دا څنګه د محکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي هغه باید دا توانایي ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپله مریض ده د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر 2016 مزنې سپوخ خپریږي او اوس ته خاطرې وردی. د پکتیا ویلات 50 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستری وو، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یوازې په 1,000,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مسافدار وم، ټانکس وم او عام انجینیر د ټانګو یم او سوی ټانګ زه په پخو دروم. یو ورور مې وو دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله زه ډېر ځیګر خون شوم. مالې دا خو څوک نه وهي، ته ولې دا کار کوې؟ بیا چې کوې نو خو دې باندې وکړه. بل ورځې ورته کېناستم چې یو دود راکړه. نه مکوه مکوه مکوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته دا دریم دود مې چې واخیستله ماته یې خوند راکړه. ایسته په مې شروع کړل. نو سیاست راته ډېر وزر وکړ، خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکه. بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه خطرناک نیشي، ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو. ما شخصي کور درلود، هغه مې په دا بېقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ورکړی، دوه کوټې و، یو دالیز. خدای قسم ده چې دا سبایي مې هم ژړلي، دا لور مې یادېږي، دا زوی مې یادېږي. ډېر وخت به مې نیشه په تپه نادر خان کې کوله. بیا لاړم پولیس سوختې ته، بیا 8 میاشتې مې پولیس سوختې کې تېره کړه. د قلعه احمد خان ورته وایي یو سړی ورور اختطاف شوی وو. دلته یو بل سړی راته ویلي چې والا پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختطاف شوی ده. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه. لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مالې زه پېژنم، هلته هغه اختطافچیانو سره ما ورور اشپز ده. د دې بېعقلتوب ته وګوره، خو په ځان نه پوهېږم، خو په ډار پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټرسایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې نه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختطاف شوی ده، هم قاتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټرسایکل مې واخیست، نور بس خپل نشې مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم. نو دغه د کاټیناو د تپې سر کې ولاړ یم چې یا ودم، وایي شورونو خدای څلور ایلاکسه راته ودرېدل. هغه سړی لیدلی وم، دستي امنیت ته تلیفون کړی ده. رای وستلم نواد کې وم، د نواد نه ریاستي سې ته بوتلم، ریاستي سې نه صاحب ریاستي چل ته راوستلم. هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله، هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقه کې دا سړی څه کاره تېر شوی. دومره شی راکه پیدا نه کړه، پریبکاري راته ولیکله. زه وایي کاکا، اته میاشتې ډېر تېرې کړې، خو دا کار نور ولې کې دغه ما پریبکاري ته لیکلی ده. خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم، مالې صاحب زه خو عملي وم، دا بد مې کړی ده. بیا قاضي نهه میاشتې وکړلې، یعنی اته میاشتې ډېرې تېر کړی، دغه یو میاشتې بله تېر کړه. هغه بیا پولیس چخې ته وړل، زوی مې راغی، ما ضمانت یې وکړلې، زندانه یې خوشې کړلم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان د پارلمان د یوه وکیل موټر دروي او تلاشي کوي. کله چې د موټر په دننه کې ګوري، نو سخت حیرانېږي. دا چې پولیس ولې حیران شول، په موټر کې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الکه د موټر دروازه خلاصه کا.
خیرات خو به وی قومندان صاحب؟
موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب، تاسو حق نه لرئ چې دا موټر تلاشی کړئ.
ولې حق نه لرو؟
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی؟
د چا موټر دی؟
دا د وکیل صاحب موټر دی. ها، دا یې کار دی، وای ګوره.
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو؟
قومندان صاحب، ما درته وویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر مه تلاشی کوه؟
زه د وکیل صاحب زویم.
نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو، کنه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشی یې کوي. خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب.
په دې کڅوړو کې څه شی دي؟
دا د کور سودا ده قومندان صاحب.
ودرېږه چې زه یې وګورم.
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده، بل څه نشته.
په دې پلاستیکي کڅوړو کې څه شی دي؟
دا مالګه ده قومندان صاحب.
دا مالګه ده؟ ته خو خپله ناپوه، په پولیسو دې د ناپوهانو ګمان کړی ده.
قومندان صاحب، زه پوه نه شوم.
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې مالګه ده.
څه شی؟ هیروین؟ ما خو مالګه را نیولې.
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه. د پارلمان په موټر کې د نشئی موادو قاچاق کوې، بیا وایي چې مالګه ده. ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو؟
قومندان صاحب،
بس ده، خوله دې بنده کړه. ازملا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه او موټر یې درکاش کړه چې قومندانۍ ته بوزو.
پر دواړه سر دې قومندان صاحب.
قومندان صاحب، ما خوشی کوي، ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزه. زه نور په هیڅ هم نه یم خبر.
ته اوس درځه، ستا د پلار سره به هم وروسته ګورو.
رازا،
السلام علیکم سارنوال صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ پر دغه چوکۍ کېنئ.
زه د پارلمان وکیل حاجي صمد خان یم.
ښه ښه، خوشاله شوم. ښه وکیل صاحب، مهرباني وکئ، څنګه راغلی یاست؟
سارنوال صاحب، خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولی، دوسیه یې تاسې ته راستول شوې ده.
ستا زوی څه نومېږي؟
کبیر نومېږي.
ښه ښه، کبیر کبیر. هغه کبیر خو به نه یې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاق کوو او پولیسو نیولی دی.
سارنوال صاحب، تاسې څه وایه؟ زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاقو تور راپورې تړې.
اوس ته نیول شوی که د زوی نیول شوی دی؟
نه، زوی مې نیول شوی دی.
نو زوی خو ولې د پارلمان وکیل نه؟
نه، زوی مې د پارلمان وکیل نه دی. زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي.
وکیل صاحب، تاسې څه وایاست؟ څنګه یې در خوشی کړو؟ ستا زوی له نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
سارنوال صاحب، داسې خوشی خبرې دي. زما زوی د نشه یي موادو قاچاق نه کوي.
کوي یې؟ ستا زوی د نشه یي موادو قاچاق کوي. موږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ور سره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی.
سارنوال صاحب، زه د پارلمان وکیل یم. زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی. زه به یې خامخا درنه را خوشی کوم او تا ته به هم سزا درکوم.
ته ماته اختار راکوې؟
اختار یې بولې که هر شی بولې.
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده. په څو ورځو کې محکمې ته ځي. او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کېږي.
زما څخه به ولې تحقیق کېږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان
شه ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.